السلام علیکم د ازادي رادیو ای وی بلې خبرونې ته خراغلست قدر منوریدونکو په دې خبرونه کې راپورونه او همدارس په دوه منی مای کې د ازادي میلمه د ځنګړو مرکو یو بل برخه خبريږي خو له هر څه مخکې په مخکې خبرونو ته د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي په تیر 2023 کال کې له هغې مرستې څخه چې د افغانستان د بشري اړتیاو لپاره یې غوښتې وه یوازې 30% یې ترلاسه کړې ده. اوچا په یو تازه راپور کې چې پرون یې خپور کړ ویلي دي چې د افغانستان د بشري اړتیاو او مرستو د پلان لپاره یې څه باندې 3 میلیارده ډالره بسپنه غوښتې وه، په داسې حال کې چې د 2023 کال تر پایه یې یوازې 30% او د روان کال تر می میاشتې پورې یې 53% یا 1.3 میلیارد ډالره ترلاسه کړل. اوچا وایي د بودیجې دې کمښت په بېلابېلو برخو له هغې ډلې د اوبو د برابرولو، روغتیا او حفظ صحې په برخو کې د مرستو لپاره د ملګرو ملتونو وړتیا سخته اغېزمنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره نړیوالې ټولنې ته خبرداری ورکوي چې که د بسپنې د رسولو په برخه کې سمدستي اقدام ونه کړي نو په افغانستان کې د یو انساني بحران د کمولو لپاره هڅې به له ناکامۍ سره مخامخ شي. د افغانستان د بشري حقوقو مرکز له ایرانه د افغان کډوالو ډلهیز ایستل له بشري حقوقو او انساني کرامت څخه سرغړونه بللې ده. د غیر حکومتي ټولنې پرون په یو بیان کې ویل چې له ایرانه د افغانانو ډلهیز ایستل له بشري حقوقو سرغړونه ده او غندي. نوموړی مرکز زیاتوي چې د افغانانو د ایستلو بهیر د یو شمیر کډوالو اسنادو او د افغانستان شرایطو ته له پام پرته ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې ایراني چارواکو په دې وروستیو کې د هغو افغانانو د ایستلو بهیر ته زور ورکړی دی چې د دوی په وینا قانوني اسناد نه لري او په دې لړ کې له افغان کډوالو سره د ایران د عامو خلکو لخوا د ناوړه چلند راپورونه هم ورکړل شوي دي. د بشري حقونو او د کډوالو مدافع ډلو بیا بیا په دې اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دا موضوع به د افغانستان بشري بحران لا ژور کړي. د ناروې د کډوالو شورا د معلوماتو له مخې ایران په تیرو 8 میاشتو کې له 1 میلیون ډیر افغان کډوال له خپلې خاورې ایستلي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره په افغانستان کې د ممیزو د ساتنې لپاره د 115 ځانګړو خونو د جوړولو خبر ورکوي. اف ای او پرون پر خپل ایکس پانه په یو بیان کې وویل د خونې د نړیوال بانک په مرسته او د افغانستان په مرکزی، شمالي، جنوبي او لویدیځو سیمو کې جوړیږي. بیان زیاتوي چې په هر خونه کې تر 15 ټنو پورې ممیز زیرمه کېدای شي. د ملګرو ملتونو د اړوند اداره همدارز وایي چې د ممیزو د ساتنې د خونو جوړول به له کروندګرو سره مرسته وکړي چې په ښه ډول د ممیزو د وچولو او زیرمه کولو له لارې د حاصلاتو تر اخیستو وروسته ضایعات راکم او خپله ګټه زیاته کړي. افغان کروندګرو او باغلرونکو تل له دې کبله شکایت کوو چې د خپلو محصولاتو د زیرمه کولو لپاره معیاري سړې خونې نه لري. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي دی هیله من دی چې په غزه کې د اوربند د ټینګولو په هدف د اسرایلو او فلسطیني حماس ډلې ترمنځ خبرو ته به په راروانه اونۍ کې لاره اواره شي. متحده ایالتونه د هغې طرحې ملاتړ کوي چې له مخې په غزه کې 6 ورځنی اوربند ټینګیږي. د اسرایلي برمتو تدریجي ازادول پیلیږي. اسرائیل د غزې له ځینو برخو خپل ځواکونه باسي او د دې کړکیچ د حل لپاره خبرې کیږي. ترامپ پرون خبریالانو ته وویل چې خبرې روانې دي او د هیله لري چې پر روانه اونۍ کې به په دې برخه کې پرمختګ وشي. دا په داسې حال کې ده چې د غزې روغتیایي چارواکو پرون وویل اسرائیلو په یوه هوایي برید کې 8 کسان چې ماشومان هم پکې دي وژلي او ګڼ نور یې ټپیان کړي دي. د راپورونو له مخې دا ماشومان د اوبو د ویش په یو مرکز کې وژل شوي. د اسرائیلو پوځ ویلي چې دوی غوښتل په سیمه کې د اسلامي جهاد ډلې یو وسلوال په نښه کړي خو وایي د یوې تیروتنې له کبله د میزایل هدف ونویشت او 2 متره لرې ولګېد. او ټاکل شوی چې د ناتو عمومي منشي مارک روته به په روانه اونۍ کې د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره په واشنګټن کې وګوري او د نوموړي د هغه اعلان په اړه به خبرې وکړي چې وایي امریکا غواړي خپلې وسلې پر ناتو وپلوري څو ناتو یې بیا اوکراین ته ورکړي. روته به نن او سبا په واشنگتن کې وی او په پام کې لري چې ټرمپ د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او دفاع وزیر پیټ هیکسټ او همدارس د امریکا د کانګرس لګړو سره وویني. ټرمپ تیر شپه په واشنگتن ډی سی کې خبريالانو ته ویل چې دای به د ناتو له عمومي منشي سره وګوري او زیاته کړه چې امریکا به ناتو ته د پرمختللو وسلو بیلابیل ډولونه ورکړي او ناتو به سل په سلو کې بیا پرې کوي. د ټرمپ یو متحد جمهوری پال سناتور لینسی گراهام پرون وویل چې د اوکراین جګړه یو نوی پړاو ته ننوځي، ځکه د پواینا داسې ښکاري چې ټرمپ لیوالتیا ښودلې چې له اوکراین سره مرسته وکړي څو د روسیې د اشغال پر ضد جګړه پر مخ بوزي. خبرونه مو له آزادۍ رادیو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې راپورونه خپرېږي. و باورې چې ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې تیر کال د خوراکي توکو پر مرستو تمرکز د خلکو نورو اړتیاو ته د نه پاملرنې سبب ګرځېدلی دی.
سازمان های کمک رسان مخصوصا
مرستندوی سازمانونه په ځانګړې توګه ملګرو ملتونه باید د خوراکي توکو د ویشلو پر ځای د کاري فرصتونو پر رامنځته کولو کې تمرکز وکړي.
په پاکستان کې ډیری یو شمیر افغان کډوال وایي حکومت له تیرو دریو اونیو راهیسې د دوی د ویزو تمدید بند کړی دی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري د تیر کال پر تله ښه شوې ده،
ګرچې اوس هم ستونزې شته. غلام خان باندې متاسفانه همدارنګه ترانزیتي ستونزې هم شته، اما بیا هم د تیر کال په نسبت باندې تجارت زیات شوی دی. دقیقا
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر د برتانیا د پاچا په بلنه لندن ته پر رسمي دولتي سفر ځي. نور مطالب هم لرو، اورېدو ته یې راسره اوسئ.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. ورزو لمړی موضوع ته د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره یا اوچا وی په افغانستان کې په 2014 کال کې د خوراکي توکو پر مرستو ډیر تمرکز د خلکو نورو حیاتی اړتیاو ته د نه پاملرنې سبب ګرځېدلی دی. او چا پرون په یو راپور کې وویل چې په افغانستان کې بشري ناورین د خوړو تر ناامنۍ لوړ دی او یوې جامع او څو اړخیزې تګلارې ته اړتیا لري. په دې اړه نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې واورئ.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا نوی راپور ښیي چې په 2014 کال کې په افغانستان کې خوراکي توکو په مرستو باندې پراخه تمرکز د دې لامل ګرځېدلی چې د خلکو د نورو مهمو اړتیاو لکه اوبو، روغتیایي اسانتیاوو، حفظ الصحې او بیړنۍ سرپناه ته لازمه رسېدنه ونیسي. دغه راپور کې چې د افغانستان بشري اړتیاو او د 2014 کال د رسیدنې پلان په سرلیک د یک شنبه په ورځ د جولای په 14 خبر شوی. په تیر کال کې په هیواد کې د بشري مرستو د رسیدنې تشې د ملاتړ کچه، لاستراوړنې او عملیاتي ننګونې څېړلې دي. او چا زیاته کړې چې په 2014 مریض کال کې له 22.4 میلیونه زیاتو کسانو له اقل یو ډول بشري مرسته ترلاسه کړې چې له ټاکل شویو موخو 90% زیاته وه. له دې سره د دغو کسانو 80% یوازې خوراکي مرسته ترلاسه کړې چې دا هم په ډیری مواردو کې په کم شمیر دورو او لږو شویو سهمیو کې ترسره شوې ده. په راپور کې راغلي چې که څه هم د پوښښ دا کچه د خوراکي توکو د شدید ناامنۍ د حل لپاره د پراخ لاسرسي څرګندونه کوي، خو په ورته وخت کې دا د هغو میلیونونو خلکو له پامه غورځولو خطر هم په ګوته کوي چې د کال په اوږدو کې د خپلو بنسټیزو اړتیاو د پوره کولو لپاره دوامداره څو اړخیزو ملاتړ ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر زیاته کړې چې ډیری خلک په ځانګړې توګه په کلیوالي او زیانګالو سیمو کې د څښاک پاکو اوبو، حفظ الصحې او لومړنیو روغتیایي اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري چې د خلکو زیانګالي کېدو، د ډېرېدو، د ناروغیو د خپرېدو، خوارځواکۍ او د مخنیوي وړ مړینې ګواښونه یې زیات کړي دي. د اوچا په ټکو زرګونه کورنۍ په ځانګړې توګه له سیلابونو او زلزلو وروسته بې مناسبې سرپناه پاتې سوي او د سړې هوا یا ناسمو چاپېریالي شرایطو پر مهال د بیړنۍ سرپناه چمتو کولو بې وسۍ د زیانګالو کورنیو ژوند ته جدي ګواښونه پېښ کړي دي. وړاندې راغلي چې دا کمښتونه او ستونزې ښیي چې په افغانستان کې بشري ناورین د خوړو له ناامنۍ زیات دی او یوې جامع او څو اړخیزې تګلارې ته اړتیا لري. یوه داسې تګلاره چې په ټکو یې د خوراکي توکو له مرستې زیاته د څښاک، پاکو اوبو، روغتیایي اسانتیاوو او خدمتونو بیړنیو سرپناو په څیر نورو بنسټیزو اړتیاوو برابرولو ته رسیدنه وکړي. بلخوا د ټولنیزو چارو ځینې پوهان او مدني فعالان وایي چې په افغانستان کې د خوراکي توکو د مرستو د ویش رول د بېوزلۍ په کمولو کې کم دی او مرستندویه سازمانونه باید د کاري فرصتونو په رامنځته کولو ډیر تمرکز وکړي. له دې ډلې سید اشرف سادات ازادي راډیو ته وویل چې د سیمه ییز اقتصاد د بیا رغونې لپاره باید د مرستو د چمتو کولو بدیلې لارې ولټول سي.
سازمان های کمک رسان، مخصوصا سازمان ملل متحد، باید روی ایجاد فرصت های شغلی بیشتر تمرکز کنه.
مرستندوی سازمانونه په ځانګړې توګه ملګرو ملتونه باید د خوراکي توکو د ویشلو پر ځای د کاري فرصتونو په رامنځته کولو کې تمرکز وکړي. د کلیوالي ژوند بیا رغولو، د ویالو بیا رغونې او جوړونې، د کرنې میکانیزم کولو کې مرسته، په کلیو کې د سړو خونو په جوړولو کې مرسته، د کلیو سړکونو جوړولو او ځوانانو ته د عوایدو ترلاسه کولو لارښودل غوره حل لاره کیدی شي، تر څو خلک ورو ورو اونیزې یا میاشتنی ډول خوراکي توکو ترلاسه کولو پورې له تل کېدو خلاص شي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په خپل دې تازه راپور کې ویلي چې د بودجې کمښت اړتیاو ته د اغېزمنې رسیدنې مخه نیولې او په 2024 کال کې د بشري مرستو رسیدنې لپاره د اړتیا وړ 3 میلیارد ډالر څخه یوازې 40% یې د کال په اوږدو کې ورکړل سوې ده. وړاندې راغلي چې د دې ناوخت راپور ورکولو له امله دا شمېره د 2025 کال د مې میاشتې پورې 53% ته لوړه سوې وه، خو د 1.3 میلیارد ډالرو ارزښت پاتې تشو. ډیری حیاتي برخې د سرچینو له سخت کمښت سره مخ کړي دي. اوچا مخکې ویلي و چې نږدې 3.5 میلیونه خلک روان میلادي کال په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د ازادي رادیو خبرونه اورئ. په پاکستان کې ډیر یو شمیر افغانان وای په روسيو نږدې شلو ورځو کې د هیواد حکومت د دوی د ویزو د تمدید بهیر بند کړی دی. دوی وای لتیرو څو کلونو راهیسې په امریکا او نور هیوادونو کې د پناه غوښتنې د کیسونو لپاره په پاکستان کې میشت دي، خو د ویزو د نه تمدید له کبله د ډیپورت له ګواښ سره مخامخ شوي دي. پاکستان په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي، خو یو شمیر پاکستاني رسنیو اوس راپور ورکړی چې د دې هیواد د فدرال څیړنو ادارې افغانانو ته د برېښنایي ویزو د ناقانونه صادرولو په تور یو شمیر اداري کارکونکي نیولې دي چې له کبله یې دا بهیر ځنډېدلی دی. په دې اړه جزئیات اکرام الله اکرام اوروي.
په پاکستان کې میشت یو شمیر افغانان وایي د ویزو د نه تمدیدېدو له امله د پولیسو له زورونو او له دغه هیواده د ایستلو له خطر سره مخ دي. ډیری دوی چې نورو هیوادونو ته د خپلو کیسونو د پړاوونو د بشپړېدو او تک په تمه دي زیاتوي. له تیرو نږدې 20 ورځو راهیسې د پاکستان حکومت د دوی د ویزو تمدیدول بند کړي. د دوی لډلې د حسینې رفیع په نوم په اسلام آباد کې میشت یوې افغاني کډوالې ازادي راډیو ته وویل له تیرو 4 ورځو راهیسې د ویزې د تمدید غوښتنه نه ده منل شوې او له دې امله سخت اندېښمنه ده.
دا د افغانانو جبري ستنې ته زمینه برابروي. همدا اوس ډېر شمېر افغانان بې ویزو دي. دوی له سختو ستونزو سره مخ دي. دوی له ویرې له کورونو نشي وتلی او ویره لري چې که ونیول شي دوی به په جبري ډول افغانستان ته ډیپورټ شي.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشت یو بل افغان چې متحده ایالاتو ته د تګ پیډوا کیس لري ازادي راډیو ته د غږ د بدلون او نوم نخ پرېدو په شرط وویل
شاوخوا شل ورځې چې دوی د ویزو تمدید اکسټینشن دا لړۍ بند کړي. د دې لړۍ په بندېدو باندې افغانان له جدي ستونزو سره مخامخ دي. اوله مسله دا ده چې په دوامداره شکل پاکستاني پولیس راځي. افغانان له روحي مشکل سره مخامخ دي. دوی هر لحظه د دې ویره ورسره وي چې پولیس راځي او له هغوی نه پیسې اخلي، ځوروي.
دوی وایي که د ویزو د نه تمدید له امله په جبري ډول له پاکستان وویستل شي په افغانستان کې ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کیږي. دوی د پاکستان له حکومت غواړي چې ژر تر ژره دې د دوی د ویزو د تمدید پروسه پیل کړي تر څو له سخت ذهني فشار خلاص شي. د پاکستان حکومت تر اوسه په رسمي ډول افغانانو لپاره د ویزو د تمدید بهیر د بندیدو په اړه څه نه دی ویلي، خو یو شمېر پاکستاني رسنیو تیره ورځ خبر ورکړی چې د دغه هیواد د فدرال د څېړنې ادارې اف آی اے افغانانو ته د برېښنایي ویزو د ناقانونه صادرولو په تور یو شمېر اداري کارکوونکي نیولي، چې لامل یې د دوی په ټکو دا بهیر ځنډیدلی. د راپورونو پر بنسټ دا قضیه وروسته له هغې رابرسېره شوه چې اف آی اے داسې یوه ډله کشف کړه چې د جعلي اسنادو په کارولو یې د پیسو په بدل کې افغانانو ته د ویزو د ورکولو زمینه برابروله. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت هم تر اوسه د دغه بهیر د ځنډېدو په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. پر افغانستان د طالبانو تر